مجله خبری نزدیک شدیم. سال جان آخر اغلاست میربانی وکی
مانن زرغونه جانی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سهار اته بجې سوې د خپل کوربه او نورو همکارانو سلامونه ومني تر نهو بجو په خبرونه کې اوري چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي افغانستان ته به د اضافي پوځیانو له رسیدو سره د دوی تلفات هم زیات سي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر کرزی د نوې کابینې معرف کول تر شنبې پورې ځنډولی دي. د جرمني د دفاع وزیر پرون وویل چې دغه هیواد به په کندوز کې د هوایي حملې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر مشوک ځای توغندي ویشتي چې درې تنه پکې وژل شوي دي. پرون په لاهور ښار کې په یو مارکیټ ته نږدې چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شول او شاوخوا نوي نور ژوبل شول. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې معرفي کول تر شنبې پورې ځنډولی دي. ټاکل شوی وه د افغانستان نوې کابینه نن ولسی جرګې ته په تدریجي ډول معرفي شي، خو د ولسی جرګې نایب منشي محمد صالح محمد سلجوقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ادارې امور د دفتر لخوا په ټلیفون خبر ورکړل شوی چې کابینه به د شنبې په ورځ ور معرفي کیږي.
حسب تماس تلفنی از دفتر ریاست جمهوری که قرار بود امروز به تعداد 10 تن از کاندیدان وزارت‌های مختلف به ولسی جرگه رأی اعتماد معرفی شوند، این معرفی به روز شنبه یا دوشنبه موکول گردید. البته دلیل این تعویق انداختن هم این بوده است که جناب ریاست محترم مقام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارند تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند.
حامد کرزی ویلی چې په نوې کابینه کې به کارپو وزیران ځای لري. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانونی پرون د اعتراض په توګه وویل دوی ته باید دوی ورځې مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی وای. ملي شورا نوې کابینه ته د باور رای ورکولو په خاطر ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې دغه هیواد به په کندوز کې د هوایي حملې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د دې مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جرمني حکومت دا هم نه دي ویلي چې په وژل شوي او ټپیانو کې څومره ملکیان او څومره د وسلوالو طالبانو کسان شامل دي. د سپتمبر د 14 نیټې په دې هوایي حمله کې چې د یو جرمني قمندان په غوښتنه وشو اټکل کېږي 132 کسان مړه یا هم ټپیان شوي چې اکثره یې ملکیان ښودل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزیر پرون وویل یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. په دې توګه په دې هیواد کې د وژل شوو بریتانوي سرتیرو شمیر سلو تنو ته ورسید. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او پوځي مشران وایي له دا ډول خبرونو سره سره بریتانیا په خپل ماموریت کې بریالۍ ده. دوی خپلو خلکو ته ویلي چې د تلفاتو له کبله دې نه مایوسه کېږي. د وژل شوي اسلم بریتانوي عسکر د درناوي په مراسمو کې د بریتانیا صدر اعظم وویل په افغانستان کې د بریتانیا ماموریت مهم دی. د وویل موږ به هیڅکله هم خپل عسکر هیر نه کړو چې د بریتانیا لپاره یې قرباني ورکړې دي. موږ باید په درناوي سره یاد ولمانځو. د افغانستان په جګړه کې د امریکا متحدینو پرون ژمنه وکړه چې را روان کال به افغانستان ته تقریبا 1000 پوځیان لیږي. دا ژمنه په بلجیم کې د ناتو په مرکز کې وشوه. تیره اونۍ امریکا هم ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 10000 پوځیان لیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په یو بیان کې وویل ښایي ځینې هیوادونه به د لندن په کنفرانس کې چې په را روانه میاشت کې جوړیږي تر کړې ژمنې زیات پوځیان افغانستان ته ولیږي. په دې توګه باید د را روان کال په نیمایي کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1000 زیات شي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو داسې یو قمندان وژلی دی چې د سړک جوړونې کمپنۍ د کارکوونکو په تښتونې او بمي چاودنو تورن و. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل په فاریاب کې په وسلواله جګړه کې د وسلوالو یو مشر ملا امیرالدین او څلور پولیس ووژل شول. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی وایي دغه هیواد بر روان کال افغانستان ته 900 پوځیان ولیږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کې ماموریت ولري. ساکاشویلی پرون په اروپا کې د امریکا د هوایي ځواک له یو قمندان سره په خبرو کې دا ژمنه وکړه. جنرال روګر بریډي د دې اقدام په خاطر له ساکاشویلی مننه وکړه. د روان کال په پیل کې ګرجستان افغانستان ته 170 پوځیان ولیږل. مخکې هم په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې پوځیان لرل. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د امریکا به پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر مشکوک ځای توغندي وویشتل. د چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وویل په دې حمله کې چې نن سهار وختي وشوه لږ تر لږه درې تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي دغه راز وایي په لاهور کې یو مارکېټ ته نږدې په پرونۍ چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان ووژل شوي او شاوخوا نوي تنه نور ټپیان دي. تر چاودنې وروسته د دوکانونو اور واخیست چې اوبخې تر چاودنې وروسته دوکانونو اور واخیست. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. در دې چاودنې یو ساعت مخکې په پېښور ښار کې یوې کمې ته نږدې ځان وژونکي حمله وشو چې ویل کېږي لس کسان یې ووژل او تر څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړل. په وروستیو میاشتو کې سخت دریځو وسلوالو په پاکستان کې دا ډول حملو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب اندېښنه څرګنده کړې ده. عیني شاهدان وایي پولیسو پرون په تهران کې د مظاهرو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او له ډنډو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو د تهران په مختلفو برخو کې د حکومت په ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د اپوزیسیون یو شمېر پلویان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ایان کیلي وویل ایران ځپونکو اقداماتو او په خپل سر نیولو او محکمو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون له مخې په دې هېواد کې سوله ییزې مظاهرې مجاز دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند له ایران وغوښتل چې خپل خلک دې نه زندۍ کوي. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیمشنکو جرمني ته تللی چې له خپل سیال انګلا مرکل سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د خبرو اصلي تمرکز به د اوکراین او اروپا اړیکې وي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشر وویل اوکراین باید له اروپایي ټولنې سره له ځانه سیاسي اتحاد وښیي او اروپا ته د ګازو د انتقال په برخه کې پیشبینه وي. ویل کېږي تېره اونۍ په کیف کې د اروپا او اوکراین په کلنۍ سرمشریزه کې د دغو دوو لورو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګلخانهی ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې ګلخانهی ګازونه من جمله کاربون ډای اکساید د انسان روغتیا ته خطرناک دي او د دې هوا ته د دې ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. دا اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه پرون یوه ستره غونډه پیل شوه چې پکې د نړۍ د 192 هیوادونو مشرانو او استازو برخه اخیستې ده.
نن سه شنبه ده د لیندۍ یا قوس ولسمه چې د دسمبر له اتمې سره برابرېږي. دا مهال په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې دي. د امریکا یو رتبه پوځي مقام وایي افغانستان ته به د اضافي عسکرو له رسېدو سره راتلونکی کال د دوی تلفات هم زیات سي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ځینې اندېښنې او انتقادونه زیات سوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په پای کې د ازادي راډیوي مجله اوري چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څېړل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه پوځي مقام ویلي دی چې افغانستان ته د اضافي عسکرو له استول کېدو سره به راتلونکی کال د تلفاتو اندازه هم زیاته سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د هیواد په یو پوځي مرکز کې خبري کولې د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د څرګندونو نور جزئیات له نوریاس نوری څخه اوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې په کمپ لیجن کې د هیواد زرو پلی بحري ځواکونو ته وینا کوله د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله. ویل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې چې دی په پاوس کې دی دغسې وضعیت سره نه و مخامخ شوی. مولن وویل په دې هیواد کې په وروستیو دریو کلونو کې شخړې زیاتې شوې او کله چې په نوي کال کې نور امریکایي عسکر د هیواد ته ولاړ شي ممکن تلفات هم ورسره زیات شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډېرو هغو کسانو چې په دې کمپ او افورت کمپیبل کې د مولن وینا ته غوږ نیول یو ډیری بیا افغانستان ته ولیږل شي. مولن امریکایي عسکرو ته په وینا کې وویل چې موږ د کامیابۍ په حالت کې نه یو، په دې معنی چې موږ د بایللو په حالت کې یو او له بلې خوا د یاغیانو لخوا د نویو کسانو جذبول ورځ تر بلې ښه کیږي او همدا علت دی چې موږ افغانستان ته د اضافي 1.5 زره عسکرو لیږلو ته اړتیا لرو. مولن د عسکرو ته په خبرو کې وویل چې پوځي قمندانان په دې باور دي چې د راتلونکو 1340 میاشتو په موده کې به په دې هیواد کې شخړې راکمې کړي، خو زیاته کړه چې سخت خونړۍ نښتې به په مخ کې وي. د بحري پل ځواکونو او عسکرو ډېرې پوښتنې د القاعده او طالبانو په ځپلو کې د پاکستان او د امریکا د ناتو د متحدینو پر رول او له افغانستان نه د 2011 کال جولای میاشتې څخه د عسکرو د وتلو پر مهال ویش څرخېدې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل 2011 میلادي کال په افغانستان کې د ماموریت د پای یا د عسکرو د ایستلو وروستۍ نیټه نه ده. هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د تروریزم په مرکز بدله شوې. مولن وویل د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره په عملیاتو کې ډېر پرمختګ کړی. هغه عسکرو ته وویل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی او امریکا غواړي چې له دې هیواد سره د ثبات په ټینګښت کې همکاري ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې افغانستان ته د 14,000 عسکرو د استولو امر کړی دی. دا به د هغو 10,000 نورو اضافي عسکرو لومړنۍ برخه وي چې افغانستان ته استول کیږي. اسوشیټد پریس خبري اژانس وایي چې 1,500 عسکر به په روانه میاشت کې افغانستان ته ورسیږي او 6,200 نور به له نوي کال وروسته افغانستان ته لاړ شي، او په همدې ترتیب د 10,000 عسکرو پاتې برخه به په تدریجي ډول په راتلونکي کال کې افغانستان ته ولېږل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
من د نن تر جهان کری اثر د ستاورانی په هر افغان کې اثر په مخنچرن حقانیم به هلمند ولایت نه تعلیم سالینه موږ نه غواړو چې هلمند بیا تباه او برباد شي لکه څرنګه چې دا څو لسیزې کې هلمند او ټول افغانستان رانسوی دی. نور نه غواړو چې موږ هلمند ته نور پوځونه راشي، ځکه په کوم ځای کې چې پوځونه وي حالت زیات ورانی او مرګ زیات زیاتوي. نور نه غواړو چې په هلمند کې داسې د وینې ویالې وبېږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي په پوځي برخه کې مشخص پلانونه لري، خو څېړونکي وایي چې د ځینو نورو مسایلو لکه د ښځو د حقوقو او د قانون د حاکمیت په برخه کې بیا ډېره ګونګه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې د ستراتیژي ته اشاره کوي. لیکي ولسمشر اوباما د 2011 میلادي کال جولای میاشت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په توګه وټاکله، او دای په ډاګه کړه چې د امریکا هدف په افغانستان کې د دولت جوړونه نه ده. د دې مطلب مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
رویټر خبری اژانس د دې تحلیلي مطلب په پیل کې لیکي د بشري حقوقو او پرمختیايي چارو کارپوهان په ملکی برخو کې د امریکا د هڅو په اړه معلومات او د بیوزلۍ له کمولو نیولې د قانون تر حاکمیت پورې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې غواړي. په امریکا کې د څه باندې 1.5 مرستندویو مؤسسو د ټولنې مشر سام وارتنګټون وایي د افغانانو ابتدایي اړتیاوې چې پاملرنه نه ده ورته شوې خورا زیاتې دي. دی وایي د دوی ستونزې باید حل شي، او امریکا باید د دې کار لپاره د پرمختګ یوه هر اړخیزه ستراتیژي چې د بېوزلۍ په له منځه وړو متمرکزوي جوړه کړي. د اوباما اداره هغه پلان عملی کوي چې د ملکی هڅو زیاتول یې بولي، او په دې ترڅ کې د روان کال تر پایه افغانستان ته د زرو امریکایي متخصصانو د استولو ژمنه کړې ده. دا د هغې شمیرې درې چنده ده چې د پخوانۍ ادارې د کار تر پایه افغانستان ته استول شوي وو. په دې ډله کې د کرنې، د قانون د حاکمیت، اقتصاد او محاسبې د چارو کارپوهان شامل دي چې ځینې باید افغانستان په وزارتخانو کې په کار وګمارل شي، څو د هغه حکومت د چارو په ښېګڼه کې مرسته وکړي چې په فساد او کمزورې اداره مشهور دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیرونی د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو ته وویل امریکا به د افغاني ټولنې په ټولو برخو کې مؤسسات پیاوړي کړي، څو کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو پیل کوي ګډوډي ترې په میراث پاتې نشي. خو د بشري حقونو د څار ډلې د څېړونکي راشل ریټ په نظر د اوباما په وینا کې د ښځو د حقونو موضوع چې د افغانستان حکومت یې په تامینولو کې پاتې راغلی له قلمه لوېدلې وه. میرمن ریډوای په داسې حال کې چې نړیوال د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې امنیتی ستراتیژي تمرکز کوي، د دې خبرې یقیني کول مهم دي چې د میرمنو او نجونو حقونو ته لازمه پاملرنه وشي. د نوموړي په وینا د بشري حقونو له اړخه دا ویره هم شته چې په بیړه د وسلوالو ضد ستراتیژي جوړول به د قانون د حاکمیت پر سر د معاملې په معنا وي. میرمن ریټ د ملي اردو او پولیسو روزنه د مثال په توګه یاد کړه. ویل د دې ځواکونو پر روزنه کې بیړه په دې معنی ده چې د روزنې موده را لنډه شوي او د قانون د حاکمیت اړوند روزنه به ښایي په څنډه کې پاتې شي. بله موضوع چې د پرمختیايي چارو کارپوهانې یادونه کوي دا ده چې په پوځي برخه کې د ټاکلي مهالویش له وجې ښایي ډېر ټینګار د اوږدمهالو پروژو پر ځای پر لنډمهالو یو نیم کلونو پروژو وي. پر دې سربیره بل ویره دا ده چې د مرستو ډیره برخه ښایي هغو سیمو ته په پام کې ونیول شي چې هلته وسلوال ډیر فعال دي. په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ څیړونکی او د افغانستان د چارو کارپو الکس تیر وایي په افغانستان کې د اغیزمن پرمختګ او ثبات راوستلو لپاره باید منابع د انډول په پام کې ساتلو سره وویشل شي. د رویټر تحلیل په پای کې لیکي په افغانستان کې د مرستو په برخه کې پیسې پریمانه دي. په دې کې یو سرچینه هغه 1.2 میلیارد ډالر دي چې د امریکا حکومت پوځي قمندانانو ته د وړو بیړنیو پروژو د لګښتونو لپاره ځانګړي کړي دي. لبلې خوا د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره یو ایس ای آی ډی هم د افغانستان لپاره په کال کې 2 میلیارد ډالر بودیجه لګوي.
له کابل د بریتانیا د سفیر په ګډون د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت یو درې کسیز هیات هرات ته تللی او په دې ولایت کې د مخدره موادو د کاروباریانو د محکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو ژمنه وکړه. لسمی پرې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سانګزای رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو مخنیوي وزارت د اړیکو دفتر مسول خلیل احمد متوکل ویل دروان کال وروسته و میاشتو کې د ټول افغانستان په کچه امنیتي مامورینو 212 تنه متهم قچاقلون کې نیولې چې امنیتي مامورین او بهرنی اتباع هم پکې شامل دي.
که در جمع از 260 تن نو تن از اتباع
په نیول شوي 212 تنو کې 9 تنه بهرنی اتباع یو لستنه دولتي کارکونکي دي. ولست مخدره مواد پروسس کارخانه ویجاړ یو تن هیروین 15 تنه مروپین 22 تنه تریاک یو لستنه چرس 350 تنه کیمیایی مواد چې د مخدره مواد جوړښت کې ګټه ترې اخیستل کېده 13 میاشتو کې نیول شوي دي.
و 17397 لیتر مواد کیمیایی دیگر است که از او د ترکیب هیروین استفاده میشد که ضبط شوه.
د انګلستان سفیر هم په همدغه خبري غونډه کې په خپل نوبت مخدره مواد اداري فساد او تروریزم د افغانانو اساسي مشکل وباله چې دغه په وینا له یو بل سره تړاو لري او نړیواله ټولنه د افغان حکومت په مرسته لمنځوړلو ته هغه وایي ژمنه ده. کابل کې د انګلستان سفیر زیات تکړه ولسمشر حمید کرزی د مخدره موادو د قاچاقونکو د افشا او قانون د دور کش کولو ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې ډیر ځله تور لګول کیږي چې په مخدره موادو کې یو شمیر لوړ پوړي مامورین ښکیل او د قانون تر خوا آزاد ګرځي. مګر دغه خبري غونډه کې وویل شو چې دا محکمه د نړیوال ټولنې ملاتړ څخه برخمه نه ده د دوسیو د ورسېدو په شرط به قانون په هر یو تورن کس عملي کړی شي.
په فراه ولایت کې پر کاروانګرو باندې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت لسمی رپورټ لري چې د رپورټ په سر کې د فراه ولایت د کوپراتیفونو رئیس لال محمد بهاري معلومات ورکوي.
دغه مرسته چې موږ د بزګرانو سره کوو غنم دي او دوه نو کو تور او سپین کو مقدار د غنم چې موږ د قانونو تور کو 500 ټن دي او 500 ټن هم کو دا موږ دغه منطقه ته د ولسوالی ته چې د ولسوالی د کلستان ولسوالی د بکوا ولسوالی د بالا بلوک ولسوالی د خاک سفید او ولسوالی د پښتورود کو دور تور کو. همدارنګه د غنم په دې شکل سره واغو ته توزیع کیږي چې دوی دغه غنم موږ هر نفر ته هر دیخان ته 3 کیلو غنم او د غنمو په یواز کې 50 کیلو غنم بیرته له دوی څخه اخلو. 50 کیلو غنم مفت او دوی بوجۍ کود هم مفت ودی تور تور کو. موږ پیغام دا دی و ټول دیخانان موږ دغه غنم چې دوی ته چور تور کو هغه دغه غنم څخه دوی باید جدن خودداري وکړي. دا استفاده باید ونه کړي د خوراک په خاطر باندې ځکه چې د ویټامکس دوا د یو سره یو زیاده چې خدای نه خواسته کوم نفر د دوی د کورنۍ څخه د بین څخه ولن نتی او دا غنم تنها او تنها د کرلو د پاره دی ځکه چې ښه حاصلات
هغه کسان چې دا مرسته ترلاسه کوي که څه هم خوش بریشي خو وایي چې واځي په تخم او کیمیاوي کود باندې کښت نه کیږي او دولت باید دوی ته وبه هم برابر کړي. د دوه تنو ځمکدارونکو خبرې په دې اړه واو
زه د بکوا د ولسوالۍ دی نو مې رنګین موږ نو ته ډیره د خوشاله پروش کلم د کومکونه سوي دي د خلکو سره د تخمي غنم ورکړه سوي او کود په بغل کې او خلکو ته ښه نتیجه ورکړه. دا زموږ غنم خریداري کېدلای بیرته دولت اخیستلای په یو پورې خوره اوس خلق چې پاویا روپی یا په 15 روپی باندې ولګیږي د پشپیته برته ورته خرڅیږي هغه وخت شکیدل چې امه داسې حکومت وسره کېدل برته دغه تخمونه دغه غنم چې هغه عاید لاسته راوړي بزګران هغه برته خریداري کېدای په یو داسې قیمت باندې یا د بکوا د خلکو سره یو د تیلو یا د یو برق داسې حکومت کېدل چې د دوی وبه ډیر مشکل دي د
بکبور نومېږم د بالابلک رئیس د شورا دا کومکونه پر وطن باندې ډیر شاغیزه کوي او ډیر مثبت جوابای په دې خاطر باندې چې ډیر خلک بزګران ډیر مسکین دي او شی نه لري د کومکو پر برابر د تخم توان نه لري دا ډیر ښه اغیزه پر بزګرانو باندې کوي پر وطن باندې کوي ډیر ګټمن شی دی دغه رقم کومکونه کې اضافه وسی او دغه شیان چې ودوی ته بزګران تور کړی سي لکه د زعفرانو تخمونه تور کړی سي تیل تور کړی سي ماشینان تور کړی سي چې یبڅه د دوی سره محلي کومکونه ورته وسی سب سره تاریخ زکور واده در سر کوچو
د امرستي په داسې حال کې پر فرایض مکلرونکو باندې ویشل کیږي چې د فرا په ولایت کې دومره باران تر اوسه پورې نه دی شوی او ځمکلرونکو د اوبو د کمښت سره مخامخ دي د اکثر ځمکلرونکو په وینا که د فرا ولایت ځمکلرونکو ته اوبه برابرې نشي نو دوی بیا مجبور کیږي چې د کوکنارو کرلو ته مخه وکړي احمد شاه فطرت ازادي رادیو فرا ولایت
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او وسم ځینې سیمه ییز او نړیوال مسایل څېړو په ایران کې پرون د پولیسو او حکومت ضد مخالفو مظاهره چانو ترمنځ خوډه به نشته وسوي مظاهره کوونکو د حکومت تا ولسمشر احمدی نژاد پر ضد شعارونه ورکول او پولیسو په زور د هغوی د ټوپره کولو هڅه کوله رضوان مراد په ایران کې د وروستیو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور دراوروي
عینی شاهدان وایي ایرانی پولیسو د دوشنبه په ورځ د حکومت د مخالفو ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو په خاطر له اوښکې بهونکي ګاز او کوتکونو کار واخیست د ازادي راډیو د ایرانی څانګې یا رادیو فردا د راپور له مخې مظاهره کوونکو چې په ایران کې د محصلانو د ورځې په مناسبت راوتلي ول د حکومت ضد شعارونه ورکول او د دغې ورځې د لمانځلو او مظاهرو له لارې وښودله چې د حکومت ضد د اصلاح غوښتونکو حرکت لا هغه شان فعال دی د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ دا خوډب نښتې خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې نه دي تایید کړي ځکه چې ایراني چارواکو په دې هیواد کې پر لویدیځو خبري اژانسونو بندیز لګولی دی دا بل واسط پولیسو دغه راز د تهران پوهنتون هم کلا بند کړی او څو د مخالفانو لخوا د هغه لاریون د ګډوډولو مخه ونیسي چې د حکومت د پلویانو لخوا راوتی و له پوهنتون سره نږدې یو عیني شاهد دغلته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس او امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي چې پوهنتون ته نږدې شي زه وینم چې پولیس پر جمهوري واټ اوښکې بهونکی ګاز کاروي او دغلته د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په لویه اندازه اخو ډب روان دی
یو بل عیني شاهد خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ
پولیس او د بسیج ځواکونه خلک نه پرېږدي چې سره راټول شي او پولیس پر خلکو بریدونه کوي زه هم دا اوس د امریکا بیر پوهنتون له عمومي دروازې سره نږدې ولاړ یم او خلک په ډله ییزه توګه له دې دروازې څخه د پوهنتون احاطې ته د ننوتلو هڅه کوي
ایرانی مقامات له دسمبر له 15 نیټې راهیسې پر بهرنیو ژورنالیستانو د دغه مظاهرو د پوښښ بندیز لګولی دی په ایران کې د محصلانو ورځ په دغه هیواد کې په 1953 کال کې هغه مهال چې د ایران شاه په واک کې و د دریو محصلانو د وشل کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کیږي په ایران کې دا تازه مظاهره د ولسمشر احمدی نژاد د مخالف اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی چې وایي احمدی نژاد د درغلیو له لارې بیا واک ته رسیدلی دی تنظیم شوی دی موسوی په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د حکومت ضد دا مظاهره به دغه شان دوام ولري د ایران پولیسو او د سپاهی انقلاب ځواک خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا هر ډول غیر قانوني مظاهره به په زور سره وځپي
بلوري ته د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وکتل دواړه مشرانو د ایران له اټومي پروګرام څخه نیولې د اسرایلو او فلسطینیانو تر لانجې او له ارمنستان سره د ترکیې د اړیکو د شکېدو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې په واشنگټن کې د ازادي راډیو خبریال اندریو افټولی په دې اړه یو رپورټ رالېږلې چې نوریاس نوري یې مهمه برخه دراوروي
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې ټکي موافق دی چې د ناتو د دواړو غړو هیوادونو لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د ایران اټومي پروګرام باید حل لاره ومومي اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل ترکیه له ایران سره په خبرو کې مهم رول لوبولی شي
how important it is to resolve.
صدراعظم ته وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران د اټومي توان مسله باید حل شي په داسې شکل چې ایران وکولی شي د اټومي انرژۍ سوله ییز پروګرام پر مخ یوسي. خو د دې کار لپاره باید ضمانت ورکړي چې دا پروګرام به د نړیوالو اصولو او مقرراتو په رڼا کې پر مخ وړي. زه په دې باور یم چې ترکیه کولی شي په دې مسله کې مهم رول ولوبوي او ایران دې مسیر ته برابر کړي.
د ترکیه صدر اعظم
ویل هیواد له متحده ایالاتو سره د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د سیمې د مختلفو مسایلو په اړه ګډ اقدام کړی دی او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د دې پروګرام حل باید له ډیپلوماتیکې لارې یقیني شي. اردوغان زیاته کړه موږ نه غواړو چې په سیمه کې مو یو هیواد اټومي وسلې ولري او هغوی چې وسلې لري ترې غواړو چې له منځه یوسي. متحده ایالات او یو شمېر نور غربي هیوادونه اندېښنه لري چې د ایران هدف د اټومي وسلو لاسته راوړل دي. خو اردوغان وویل دی د ایران پر دې خبره چې وایي پروګرام سوله ییز دی باور لري. ترکیه صدر اعظم تیر میاشت له تهران څخه په کتنه کې د ګازو او سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړل او له هغه وروسته په استانبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد کوربه و چې اردوغان هغه یو ښه دوست وباله. اردوغان دغه راز پر ایران د ملګرو ملتونو سخت بندیزونه غندلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د انقره د پراخ رول استاینه وکړه. ترکیه د ناتو یوازینی اسلامي غړی دی چې د تیر نومبر په میاشت کې په کابل کې د ایساف د عملیاتو مشري په لاس کې واخیسته. د ترکیه شاوخوا 1200 عسکر په دې ځواک کې خدمت کوي. افغانستان ته د امریکا د 10000 نورو عسکرو له اعلان وروسته چې ناتو څخه هم د 10000 عسکرو غوښتنه شوې انقره ویلي چې نور عسکر افغانستان ته نشي لیږي. د امریکا ولسمشر او د ترکیه صدر اعظم په دې کتنه کې د ارمنستان او د ترکیه د اړیکو په اړه چې دواړو هیوادونو له زړې دښمنۍ وروسته د 13 اکتوبر په میاشت کې د اړیکو د عادي کېدو یو تړون لاسلیک کړل هم خبرې وکړې. اوباما له ارمنستان سره د ترکیه د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا ټینګېدو ستاینه وکړه. دواړه مشران د اسرائیل او فلسطین د کړکېچ د هر پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیه صدر اعظم چې هیواد په منځني ختیځ کې په تیر د اسرائیل او عربو ترمنځ د منځګړي رول تر وو دی وخت لوبولې په ښکاره د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل پر سیاستونو انتقاد کړی دی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل شرول په څلور کاله بند محکوم سو. بشری حقوقو د افغان شوزو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو بد وباله او په کابل کې د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه یو شپته مکلی زول منځل سو. دا د ازادي رادیو د وی پانی مهم مطالب دي چې تاسو هم کولای سي د افغانستان او سیمې لورستي جرینات څخه په دې وی پانی خبر سي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات نت ته ولاړ سي. اوس بل سلطان محمد سرور څخه ورو چې نړیوالو رسپانو پر افغانستان څه تفسیری خبري کړي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو د شنبه ورځې په اعلامیه کې وویل کچېری بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو طالبان به قانوني ضمانت وکړي چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاس نه وهي. رسپانه لیکي چې په دغه اعلامیه کې طالبانو علنن څرګند کړ چې دوی له القاعده شبکې ځان لري کوي. وال سټریټ جرنل زیاتوي طالبان د نورو هیوادونو په چارو کې د لاس وهنې اجنډا نه لري او دې ته تیار دي کچېری بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو دوی په چارو کې د لاس نه وهلو ضمانت ورکړي. او دا خبره طالبانو په هغې یوې اعلامیې کې کړې چې بهرنیو خبری رسنیو ته یې د انټرنیټ له لارې لیږلې. په اعلامیې کې نه دی راغلی چې دغه ضمانت به څنګه وي او د طالبانو کوم ویاند هم په دې هکله کوم تفصیل نه دی ورکړی. رسمانه زیاتوي چې امریکایي چارواکي په دې کې شک لري چې طالبان به په خپلې خبرې ودرېږي. ورسپانه د یو امریکایي لقوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې طالبان هغه ډله ده چې له جنگ څخه د خپل هیواد د بچولو لپاره هم اسامه بن لادن امریکایانو ته ونسپاره. دوی هغه مهال له تروریستانو سره خپل اړیکې پرې نه کړې نو ولې موږ اوس د دوی خبرې جدي وګڼو. وال سټریټ جرنل زیاتوي چې په افغانستان باندې د امریکا له یرغل وروسته دوه درې کلونو کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر څو ځلې د اسامه بن لادن ملاتړ څرګند کړ خو په دې وروستیو کې طالبانو د القاعده د مسالې په هکله سکوت اختیار کړی او د دوی ګڼې اعلامیې وایي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره راکړه ورکړه او تعامل ولري. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان مالی وزیر د یکشنبه په ورځ وویل چې د ورځې 10 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه له افغانستانه بهر ته وستل کیږي او اکثر دغه پیسې نه لغرنیو پټولارو بلکې د کابل هوایی ډګر څخه بهر ته قاچاقیږي. عمر زاخیلوال وویل د دولتي او خصوصي ادارو د مامورینو اداري فساد له امله د پدې شرمیږي چې په بهرنیو سفرونو کې چاته وایي زه د افغانستان مالی وزیر یم. زاخیلوال او امریکایي چارواکو وویل د لسو میلیونو ډالرو رقم د هغې یوې پټې څېړنې په نتیجه کې څرګند شوی چې نولس ورځې د امریکایانو لخوا ترسره شوی. په دې موده کې څرګند شوی چې 190 میلیونه ډالر د هوایي ډګر له لارې پټ بهر ته قاچاق شوي دي. د کندهار د هوایي ډګر دا څیر پلټنه نه ده شوې. لاس انجلس ټایمز لیکي چې دغه ورځني ضایعات د افغانستان حکومت چې نقدي موارد یې ډېر کم دي د مالیې له اخیستو محروموي. هغه پیسې چې د چارواکو په وینا د ترانسپورت، روغتیایي خدماتو او ښوونې د سکتورونو د پراختیا او پرمختیا لپاره ورته سخته اړتیا ده. ورسپانه د امریکا د یو چارواکي له قوله چې خپل نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې د امریکا حکومت په تیرو څو کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې د مخدرو موادو د پیسو تګ راتګ او د دولت او مخالفینو د مشرانو جیبونو ته پوره توجه وکړي.
اته بجې او دیش دقیقې سوې. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولس جرګه وایي ولسمشر کرزي د نوي کابینې معرفي کول تر شنبې پورې ځنډولې دي. د جرمني د دفاع وزیر پرون وویل دغه هیواد به په کندوز کې د هوایي حملې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس وایي چې افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو په لیږلو سره به په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو تلفات هم زیات شي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا متحدینو پرون تایید کړه چې را روان کال به افغانستان ته تقریبا 2,000 پوځیان واستوي. د برتانیا د دفاع وزیر پرون وویل یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر یو مشوک ځای حمله وکړه چې لږ تر لږه درې تنه وسلوال ووژل شول. د پاکستان چارواکي وایي په لاهور کې په پرونی چاودنو کې 46 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او برتانیا په ایران کې مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډه اندېښنه څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو وایي د ګلخانې غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي.
په پاتې 1.5 دقیقو کې د ازادي راډیو مجله اوري.
د ازادي راډیوي مجله
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونی کې مو بیا هم زه اسمت څاروان دې مجلې ته هرکلی کوم. په دې مجله کې به د ایټالیا د فاشیست مشر موسولینی د مشروقیې د خاطراتو د کتاب په اړه یو راپور دروابرو. له فلسفي شاعر عنایت دیدار سره خبرې کوو. په رادیوي قاموس کې استاد منلی د توصیف په هکله څرګندونې لري. د اوش چې د پښتنو په فولکلور پورې د هغه نوم تړلی دی د شیدو پر خاصیت رکی شو او د یو ودی شاعر یاد کوو. عنایت دیدار په ازادي رادیو کې چې تاسو ورستي مرکه کړې وه له رادیو مجلې سره د 2008 کال د دسمبر میاشت وه. نو په هغه وخت خو دا د کابو یو کال تیریږي. په دې موده کې د شیرونه لیکلي دي نه دي لیکلي.
زه خو اول سلامونه وړاندې کوم د مجلې ټولو اوریدونکو ته. دا غینه را په دې خو داسې دقیق راته نه معلوم چې څومره شیرونه مې لیکلي دي. خو دومره ډیر نه.
نظمونه دي لیکلي دي.
نظمونه مې لیکلي دي.
غزل او څلوري چې ودا دي نه دي لیکلي.
نه نه صرف نظمونه دي.
او په خو چې د کله نظمونه اوریدلې دي ماتر یو کال په خو پرې. خو موضوعات به معمولا یو قسم فلسفي وو. که به حسن هم پکې یادېدو خو هغه د حسن فلسفه به وه. که به مینه یادېده هم د مینې فلسفه به وه. ډېر وخت به آزاد نظمونه وو. اوس هم هماغسې روان یې. پر یو کال کې
هماغشان روان یمه او هماغشان فلسفیانه خیالات دي. او بیا هم زه د دې خبرې تکرار کوم چې په شعر کې سړی باید وزنونه مات کړي. سړی باید قافیې ماتې کړي. سړی باید شعریت ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د شعر هغه اساسي جوهر زما په خیال شعریت دی. نو زه خو تر ډېره پورې هڅه کوم چې
ښاغلی دیدار دا خبره ځینې نور شاعران هم کوي چې په شعر کې شعریت مهم دی. خو بیا سوال دا دی چې شعریت څه دی؟ هغه خلک چې د قافیې پلویتوب کوي هغوی وایي قافیه موسیقي جوړوي او موسیقي د ژبې ښکلا ده. سمه ده چې ژبه به نورې ښکلاوي هم لري. تصویر جوړول یو ای تصویر له لارې یو پیغام رسول دا شایستونه دي. خو دا موسیقي د ژبې هم شایسته. څنګه آیا ته وایې چې زه غواړم چې شعریت ته وفادار واوسم؟ آیا قافیه او شعریت سره بیل شیان دي که
زه فکر کوم برخه خو به وی او زه په خپل د شریعت تر څنګ وزن ته هم سناسه وفادار یم، خو هغه ځکه چې زما خیال د پاره زما د فکر د پاره وزن مهد کړي کیږي، وزن زولنی کیږي، زما غ فکر زما خیال ساتینو بیا زده خیال پلوي ما د وزن به دومره خیال نه ساتم.
شغله دیدار یو نظم کده سره، البته په خوانی نسمن دینه په دې وکال کې چې دی ویلي په دې ورستو وختو کې
نظم ده زو ژوند زانه ډکړ له دوزخ نه ژوند په ځان باندې لګیا دی چې لاسونه رانه واخلي په امکان باندې لګیا دی او شرابي غوندې ایمان یم د ګناه وجود کې ورکیم د یو چا لمخښته یم د یو چا وجود کې ورکیم ناروا غوندې انسان یم د تقوا وجود کې ورکیم او د یعقوب په شان وړون شم د جڑا وجود کې ورکیم او د یوسف د خوب تعبیر شوی لاړې مخ دې چرته یوړو زه نه یم بل څوک یم جاړې مخ دې چرته یوړو.
ستاسې په دې نظم کې او په ډېرو نورو نظمونو کې د شعر لویونکي یو قسم لاره ورکه ده، د ژوند معنا ورکه ده، په دې کې هم همدغسې یو شی دی، دغه دائمانې تاسې په شعر کې تکرارېږي، ولې داسې ده؟
یعنی مطلب دا چې پوښتنې کېږي چې ژوند او مرګ
او ځواب هم نشته ورته، د ژوند معنا ورکه ده او معنا یې هم سمه نه پیدا کېږي، په تیارو کې ورکیږي دا معنا، دغسې یو حالت دی چې دا ولې داسې
د ژوند په اړه د مرګ په اړه د هر څه شي په اړه انسان سره فکرونه پیدا کېږي او فلسفه کې چې پوښتنې په دوو برخو ویشي ځینې داسې دي چې ته به په جواب پسې پوښتنې پسې ورځي ځینې داسې دي چې پوښتنې په تا پسې راځي. دا په خپله په زما په خیال چې یو هنر کېدلی شي چې یو سړی څوک را دعوت کوي فکر کولو ته.
شغله دیدار یو بل نظم که په یو بله موضوع کې یو تاسو سره یې خپل نوی نظم
سمندر دې رانه جوړ کړو
عنوان دې نظم
عنوان فکر کوم زه او زه
ارشاد
سمندر دې رانه جوړ کړو ځان کې ورک ځان کې پیدا شم بت تراشم بت شکنم ابتدا شم انتها شم خپلو سترګو ته مې شا کړه نور نو ځان لیدلی نشم ستا عقبا مې پکار نه ده ستا جهان لیدلی نشم سراحی ده جام دی زه یم بل امکان لیدلی نشم او په افاق کې په انفس کې تا پنهان لیدلی نشم هو الله ستا په انوارو ژوند نسکور په سجده پریوت انګازې شوې هنګامې شوې د زړه شور په سجده پریوت.
ډېر عالي. شغله دیدار په دې کې بیا عارفانه اړخ هم شته. په پخوانۍ شاعري کې په دې موضوع ډېرې خبرې سوي دي د انسان او د خدای په رابطې باندې. اوسني شاعران بیا په دغو موضوعاتو ډېرې خبرې نه کوي، خو تاسې یې کوئ. تاسې څنګه له پخوانو شاعرانو متاثر سوي یاست که څه چل دی چې له دې موضوع سره رابطه ډېره لري؟
دا وجه هم کېدلی شي چې د پخوانیو شاعرانو اثر وي. بله وجه دا ده چې زه په خپله فکر کوم په دې اړه باندې اکثر راته سوالونه پیدا کېږي، اکثر ریاضتونه کوم او دا د تصوف رنگ زما په شاعرۍ کې یعنی ما هیڅکله دا نه دي غوښتي چې راځه داسې یو نظم ولیکه چې هغه صوفیانه کلام وي. په خپله چې کله الهام راته کېږي د هغه چې کله وروسته بیا ورته متوجه کېږم وروسته ورته فکر کوم نو بیا داسې فکر کوم چې یاره په دې شعر کې څه صوفیانه اړخ صوفیانه رنگ هم شته دی. نو دا دی چې دا زما په خیال چې زما د ژوند خپلې تجربې دي. اثر کېدای شي د کلاسیکو شاعرانو هم وي خو تقلید نه دی د هغې نه، زما خپلې مشاهدې دي، زما خپلې تجربې دي او خپله اکثر په دې استرابونو کې په دې فکر کې یم.
شغله دیدار ډېر وخت کېږي چې ستاسو د شعرونو کتاب نه دی چاپ سوی، څنګه اوس خو به مو شعرونه هم ډېر سوي د کتاب د چاپولو پروګرام خو نه لري؟
سیف الرحمن سلیم نه چا تپوس کړی وایي چې سلیم صاحب کتاب څنګه چل دی چاپېږي که نه؟ هغه کتاب خو ډېر وروسته چاپ شوی او ټول ژوند کې تیو هغه یو کتاب پاتې و. نو هغه ورته ویلي وو چې یاره خلک ورځ په ورځ شاعري کوي لیکل کوي او زه ورځ په ورځ لګیا یم د خپلو شعرونو نه شعرونه راکموم. زه هم دغسې شوی یم ورځ په ورځ باندې چې کله بېرته خپلې زړې شاعرۍ ته ورګرځم نو په شعر کې یو نیم بیت کم کما چې بیت کم کما هغه د نظم تسلسل رانه ورک شي یا خوند رانه کړي نو بیا بیخي هغه شعر د خپلې شاعرۍ نه لرې کوم. نو شعرونه خو مې ډېر زیات لیکلي دي که په چاپولو وای نو زما کتاب په 2004 کې چاپ شوی و نو تر اوسه پورې به ما 15 کتابونه چاپ کړي وای.
لومړی کتاب دې په 2004 کې چاپ شوی؟
لومړی کتاب مې. نو خو زه اوس د کمیت دومره ډېر دغه نه یم، زه کیفیت ډېر زیات پلوی یم. نو شعرونو کې مې چاڼ کړی دی، اوس مې یو څه تیار کړی دی، خو اکثر په زړه نازړه ما کله ویم چاپې کم کله ویم چاپې نه کم کله ویم چې دا بخی خبنی نو بس په دې فکرونو کې کنه شعرونه سره شته دي.
نو لکه څنګه چې ژوند پیسې کې شکونو په مخه کړی، د خپل شعرونو پیسې کې هم شکونو په مخه کړی.
بالکل هم داسې خبره.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
فاشیزم یو سیاسي ایدئولوژي ده چې پیروان یې په رهبری شوي اقتصاد، قومي برتري او د یو ګوند په لاس کې متمرکز سیاسي قدرت باندې باور لري. اروپایان چې تر نورو قومونو متمدن شول، نو ځینو ته یې دغه فکر ورپیدا شو چې موږ خو د نړۍ تر نورو خلکو بهتره یو. فاشیستي افکارو له لومړي نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې وده وکړه او د جرمنی او ایټالیا په شمول ځینې اروپایي هیوادونه د فاشیستو ډلو لاس ته ورغلل. د ایټالیا د فاشیست حکومت مشر موسولینی به ګمان کاوه چې اروپایان تر نورو خلکو او نورو قومونو غوره دي او یهود سم خلک نه دي. موسولینی چې د تور او توپک په زور په نورو باندې د خپلې خوشي د منلو پلوی و، په نړۍ کې د ډیرو تباهیو سبب شو. که څه هم د خلکو زړه غواړي چې د دیکتاتورانو د ژوند په باره کې زیاتې خبرې واوري، خو د دغسې کسانو د ژوند ډېرې خبرې معمولا له نورو پټې وي. په دې ورځو کې چې په ایټالیا کې د موسولینی د معشوقې د خاطراتو کتاب د چاپېدو په حال کې دی، نو ګڼ کسان یې د لوستلو انتظار باسي. د دې کتاب ځینې برخې تر چاپ د مخه لا مطبوعاتو ته راوتې دي. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وشما رشیدي راوروي.
د ایټالیا فاشیست مشر موسولینی یو ځل خپلې معشوقې ته ویلي و چې هیټلر ډیر مهربانه دی، زړه یې نری دی، کله چې یې زه ولیدم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د موسولینی دا خبره او ځینې نورې خبرې د هغې د معشوقې د ورځنیو خاطراتو په کتابچه کې خوندي شوې وې. د دې ښځې د خاطرو کتاب په روانه اونۍ کې په ایټالیا کې په لومړي ځل چاپېږي او بې شمېره خلک یې د لوستلو انتظار کوي. دا خاطرې مو په دې هم پوهوي چې که څه هم موسولینی هیټلر ته درناوی کاوه، خو په زړه کې پټ رقابت او حسادت هم ورسره کاوه. د خپلې معشوقې ته ویلي و چې دا خبره غلطه ده چې زه د هیټلر پیروي کوم. زه آن په 1920 کلونو کې فاشیستم او له یهودو سره مې ورانه وه. په هغه وخت کې هیټلر د سیاست میدان ته بیخي راغلی نه و. موسولینی څه باندې یو اویا کاله پخوا د دویم نړیوال جنګ تر پیل کېدو دمخه د 1938 کال د اګست په 4 نیټه له خپلې معشوقې سره په یوه وړه بیړۍ کې د چکر په وخت هغې ته وویل چې زه نه پوهیږم چې دا خلک ولې فکر کوي چې زه د هیټلر تقلید کوم. زه خو آن په 1921 کال کې فاشیست وم. د دغو خاطراتو په یو بله پاڼه کې لولو چې موسولینی هغو ایټالیانو ته په قهر و چې په افریقا کې یې له ځایي خلکو سره راشه درشه کوله. د یوه ورځ خپلې معشوقې ته وویل د افریقا راپور می هر ځل په غوسه کوي. همدا نن 15 کسه په دې خاطر نیول شوې دي چې له افریقایانو سره ژوند کوي. اوف خدایا، دغه شتل ایټالیایان دغه امپراتوري په وکاله کې رنګوي. دوی تو کمی شعور نه لري. د موسولینی درازونه کتاب ته هغه مشوقې پیغلی پیتکشي د 1920 او 1938 کلونو په منځ کې لیکلای دی. دا لیکنې مخبروي چې موسولینی له پیغلې پیتاکشي سره لیونۍ مینه لرله. موسولینی پیغلې پیتاکشي ته ویلي و چې د هغې په باره کې یوه لیونۍ آرزو ورسره ده او کله کله خو یې ذهن ته دا هوس لاره وکړي چې په تیاتر کې له هغې جامې باسي. دا نجلۍ 20 کلنه وه چې د ایټالیا له فاشیست لیډر سره یې ولیدل. موسولینی تر هغې 29 کاله مشر و، واده یې کړی و او د اولادونو څښتن و. موسولینی په دویم نړیوال جنګ کې له ماتې وروسته هڅه وکړه چې له خپلې معشوقې سره سویس ته وتښتي، خو دوی دواړه د 1945 کال په اپریل کې ایټالیایي مبارزانو ته په ګوته ورغلل او میلان ښار ته نږدې د تیلو په یوه سټېشن پورې راوځړول او اعدام یې کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیو د رادیوي مجلې د رادیوي قاموس په سلسله کې نن اسدالله غزنفر له استاد نجیب منلی سره په ادبیاتو کې د توصیف په اصطلاح خبرې کوي.
استاد نجیب منلی، یو ادبی اصطلاح چې ډېر استعمالي شي هغه د توصیف اصطلاح ده. توصیف له یوې خوا په ادبیاتو کې خپله معنا لري او له بلې خوا په عادي ژبه کې هم مشکارو. موږ وایو چې پلانی د پلانی توصیف وکړو او په دې منظور دا وایو چې نه پلاني دی پلاني ستاینه وکړه او دغه په باره کې مثبت خبرې وکړي، خو په ادبیاتو کې بیا هغه د مثبت او منفي خبره نسته. نو په دې خاطر هم زه فکر کوم که د توصیف په ادبی سره غږیږو بهتر دا ده چې له تعریف شروع شي.
توصیف په ادبیاتو کې د یو شخص، د یو ځای یا د یو شی په اړه خبرې کول دي. کله چې موږ خبرې کوو او خصوصا ادبیاتو ته راځو، نو د هر شي په اړه چې څه وایو هغه په دوه حالتو کې یا یو عمل، یو پیښه بیانوو چې هغه د زمان سره تړلې ده، د مکان سره تړلې ده او په تحرک کې ده. دا د حکایت او د روایت برخه ده.
مثلا احمد ډوډۍ وخوړله، بازار ته لاړ او هلته یې له محمود سره خبرې وکړې. دلته یو حرکت ده، یو حالت په بل حالت بدلیدونکی دی. دا تاسو وایست چې دا له روایت سره تعلق لري.
دا له روایت سره تعلق لري. هغه شان چې د پیښو او د اعمالو سره ارتباط لري هغه د روایت سره تړل کیږي، او نور هغه څه چې د شیانو، د اشخاصو او د ځایونو په بیان کې ویل کیږي او د هغې دپاره د حالت فعلونه استعمالیږي، د عمل فعلونه نه استعمالیږي، دا د توصیف په برخه کې راځي. یو بل مثال به واخلو. په لوی غرو باندې راتاو شول توپانونه، دا د حکایت خبره ده. دلته
د روایت خبره ده.
د روایت خبره ده. دلته یو بدلون رامنځته شوی دی، او دلته موږ هغه فعل چې استعمالوو د راتاویدلو فعل دی، یعنی یو فعل چې حرکت ښیي. مګر که د دې تر څنګه ووایو چې دلته دې د غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا بیا توصیف دی. په دې معنا چې د غرو د لمنو په باره کې موږ زمان په نظر کې نه نیسو. دا کېږدۍ څه وخت پلنې دي دا مهمه نه ده. مهمه خبره دا ده چې دلته د غرو لمنې هم شته او په هغه کې کېږدۍ پلنې دي. نو هغه د روایت برخه شوه، دا بله د توصیف بیا شوه. نو په خبرو کې یوه د حکایت یا د روایت برخه ده، یوه د توصیف برخه ده یا د خولو برخه ده. توصیف په ادب کې لکه څنګه چې اوس موږ په تعریفولو کې ستونزه لرو، دغه ستونزه همیشه موجوده وه. له یوې خوا د توصیف او د روایت ترمنځ توپیر کول اسانه ځکه نه دي چې کله موږ روایت هم وایو، اعمال، اشخاص چې په دې روایت کې شامل دي د هغوی ښکارندوی هم کوو. انو په یو ډول پاره کې هم توصیف ور داخليږي. کله چې زوایم په تور غرو باندې راتاو شول توپانونه، تور غر دا توصیف دی، او په تور غرو باندې راتاو شول توپانونه دا یو روایت دی. مګر دا روایت په مجموع کې هم یو حالت ښیي. نو د روایت او توصیف ترمنځ کرخه ایستل ګران کار دی. خو مهمه خبره دا ده چې په توصیف کې عموما د حالت افعال استعمالیږي، او په روایت کې د فعالیت او د اکشن افعال استعمالیږي. د توصیف د پاره ویناوال یو پلان طرح کوي، یو نقشه جوړوي چې د کوم ځای شروع کی، په کوم ځای ختم کی. دا لیدلوری چې انتخابوي، یا به هغه صحنه چې دی انځوروي، یا هغه کرکټر چې دی انځوروي، هغه شخص چې دی انځوروي، دغه په باره کې معلومات ورکوي، له کوم اړخه ورکوي. دې باره کې هم د لیکوال یا د ویناوال خپل اراده اصلی عنصر دی.
یعنی دا ویلی سو د دې لپاره چې توصیف کامیابی، دا باید خور ور نه وي. دغه لیکونکي باید مخکې تر مخکې یو فیصله کړي چې څه به وایي، څومره به وایي، او له کومې زاویې به وایي.
که کامیابی که ناکامي بله لار نه لري پرته له دې چې یوه زاویه انتخاب کړي. کله چې توصیف کوي، کله چې د یو چا په باره کې زه خبره کوم، له یو ځای به شروع کوم، نو پرته له دې بله لار نشته. او د همدې خاطر د توصیف لپاره څو بیل ډولونه په نظر کې نیول شوي دي، یا پوهانو پې خبرې کړې دي. هغه مثلا د ځای په باره کې معلومات دي، توپوګرافي ورته وایي، یا د وخت په باره کې معلومات دي. دا هم د توصیف یو بڼه ده. ماخام، مازیګر، دا هغه څه دي چې یو وخت بیانوي او د یو وخت په باره کې یو معلومات ورکوي. ټول شان چې د هغه وخت مشخصوي هغه کرونوګرافي ورته وایي. کېدای شي چې د یو شی د ظاهري بڼې په باره کې معلومات ورکړل شي، کېدای شي د یو چا پورتریت یا تصویر تمثال جوړ شي
مطلب دا ده چې پوزه داسې وستر کې
ده داسې او خله داسې وستر داسې و کېدش د چا د اخلاق په باره کې د خوې په باره کې د کرولو په باره کې خبرې وشي کېدش چې د یو شی په باره کې د یو تبلو په باره کې د یو صحنه په باره کې خبرې وشي نو دا ټول هغه حالات چې یو بیناوال د یوې خوا هغه برخه د واقعیتونو راخلي چې په باندې خبرې وکړي چې د دې لپاره مهمه ده او بل د هغه ځای نه شروع کوي چې دی ورسره علاقه لري
او استاد منلی تاسو د توصیف ډولونه بیان کړل کنه ځینې دي چې یو مکان توصیف کوي د یو زمان توصیف کوي د یو شي توصیف کوي د یو شي د چیرې توصیف کوي د یو چا د خوی کوي خو نه پېژم دا په خوی کې راځي که څنګه انسان یو عاطفي حالت لري احساسات لري په لیکنو کې موږ لولو چې هغه دا احساسات توصیف کړل نو زه نه پېژم چې دا همغه د له خوی سره وتړو که دا لا یو بېل ډول وبو
احساسات همدغه د ایتوپی یا د خویو خصلت د کلولو د دې شیانو سره تړلي دي یعنی هغه څه چې د انسان او د چاپېریال تر منځ رابطه ښیي
تیرونه د پښتو ژبې یو شاعر او لیکوال عزیز الله خان په 95 کلنۍ کې وفات شو. لکوټ څخه بارکوال میاخیل د دغه تللی شاعر او لیکوال د مړینې په اړه په خپل راپور کې د هغه ژوند ته کتنه کوي.
عزیز الله خان چې په عزیز ماما مشهور و د 1950 میلادي کال د نومبر پورې 12 نیټه پښین سیمې ته نږدې د توبه کاکړي په حاجي خان کلا کې د خان حاجي سید محمد خان کره زوکړی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي توبه کاکړي او منځنۍ زده کړې په پښین سیمه کې ترسره کړې وې او وروسته یې له بلوچستان پوهنتون څخه په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې وه او لومړی ځل په تربت کې د انګلیسي ژبې د استاد په توګه مقرر سو. خو تر څو کلونو وروسته یې د خپلو ملي او سیاسي مبارزو ترڅکې له ځینو نورو پښتنو ملت پالو سره په 1960 میلادي کال افغانستان ته پناه یووړه او کله چې تر دوو کلونو وروسته بیرته راستون شو نو د حقوقو پوهنځی ولوسته او بیا د ژوند تر وروستي کاله د حقوق پو په توګه دنده ترسره کړه. ارواښاد عزیز الله خان د ژوند زیاته برخه سیاست ته بیله کړې وه او د یو ملتپال سیاسي مبارز په توګه یې خپل ولس ته زیات خدمتونه ترسره کړي وو. ارواښاد هغه مهال چې د پوهنتون محصل و د پښتنو محصلینو د اتحادیې مشري پر غاړه درلوده او مهال د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو کې ګڼل کېده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اورنګزیب خان کاسای د ارواښاد عزیز الله خان د سیاسي ژوند په اړه وایي:
عزیزالله ماما د پښتني سیمې یو رښتونکی مبارز و. د پښتنو په قومي تحریک کې په دې خبره کې هېڅ شک نشته چې عزیزالله ماما د باچا خان د کاسې یو داسې سپاهي دی او یو داسې سپاهي و چې هغه په ډېره رښتینه طریقه سره د پښتون قام د ولس خدمت وکړي او د داسې سیاستمداره په حیثیت باندې په یو حد کې ورسېدی چې ډېر کم سیاستدانان په دغه طریقه سره خپل سیاسي ژوند تر پایه رسولی شي. عزیزالله ماما یو داسې سیاسي مبارز ثابت شو چې هغه دا ثابت کړه چې د نن زمانې په دا خود غرض سیاست کې هم د باچا خان داسې پیروکاران شته چې هغه هغه رڼا چې کومه ده هغه مشر چې کوم دی هغه په هغه عقیده او په نظریه مخته وړی شي چې د کوم بنیادي نه باچا خان ایشو. په بلوچستان پښتني سیمه کې خصوصا او په عمومي په ټوله پښتونخوا نړۍ کې عزیزالله ماما یو داسې فکر وخوروي او خپل اولس ته چې هغه د باچا خان د فلسفې په رڼا کې یو مترکي سیاسي سوچ و او د ده په دې کې ډېر لوی کردار دی.
عزیزالله خان د پښتو ژبې شاعر او لیکوال هم و چې څلور ناخپاره شوي آثار یې هم تر شا پاته دي. پوهان سیال کاکړ د ارواښاد عزیزالله خان او د هغه د ادبي ژوند په اړه راته داسې وویل:
نن سهار چې مې د عزیزالله خان د مړینې خبرې واورېدې رښتیا خبره ده د خواشینۍ د لاسه مې اوښتې پر مخ را وبهېدې. عزیزالله خان ډېر اړخونه لري. دا زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو خورا لوی او معتبر شخصیت و. عزیزالله خان یو داسې انسان و که څه هم د خان په کور کې پیدا شوی و خو د غریبانانو مل و. د پښتو په ادبي ډګر کې د ډېر خدمات ترسره کړي دي. هغه وخت لا دی بیخي تنکی ځوان و او د ده غزلي شعرونه ما د ده څخه اخیستي وو چې هغه د سویلي پښتونخوا پښتانه لیکوال په دې کتاب دوهم ټوکې چاپ کړي دي. عزیزالله خان د پښتو سرپرست زیاته مینه درلوده. پرګ رکی یې پښتونواله ننوتلې وه او دغه پښتونواله پښتني احساسات د پښتونخوا درد د خپلو شعرونو کې بیان کړي وو. که لیبی خو د ملی روډیر عشقی شعرونه ویلي خو د ده زیاتره شعرونه په ملي دردونو او ملي احساساتو سولیدي دي. د یوه رساله خپروله، په دې رساله کې ده د پښتو د ادبیاتو تاریخ را شروع کړی و. ده په خپل شخصي مصرف باندې دغه مجله چاپوله، په دې کې د ادبي مضامین لیکل. ده یو ډېره غني کتابخانه لري، پر ده چې د پښتو کتاب پېژدي، یا د پښتنو په باره کې که هغه به په اردو یا په انګریزي و، ده دغه کتابونه را جمع کول. او خورا ډېر نفیس انسان و، ډېر ښه طبعه یې درلوده. او زه فکر نه کوم چې دا د عز الله خان چې یو ډېر سپېشل انسان و، یو ډېر ملي مبارز و، په ډېر ځنډ به دغه ځای یاده کېږي. پروردګار دې ښه ورسره وکړي.
ارواښاد عزیز الله خان د دسمبر پر دریمه نیټه د پنج شنبه په شپه په کوټه کې د اوږدې ناروغۍ له امله په روغتون کې سا ورکړه، او د جمعې په ورځ په خپل پلارني ټاټوبي توبه کاکړي کې خاورو ته وسپارل سو، چې په جنازه کې سلګونو کسانو، شاعرانو، سیاستوالو او د نوموړي خپلو خپلوانو ګډون کړی و.
تعجب مکوئ، دا د هغه څاروي رمباړه وه چې انسانان ورسره له ډېرو پخوا زمانو راهیسې نه یوازې بلد دي، بلکې د ډېرو لپاره د لاسو پښې حیثیت لري. بلې اوښ یادوم، اوښ د لرغونو لارو لاروی، د لویو صحراګانو کچ کوونکی او د کوچیانو د ژوند ملګری دی. همدا وجه ده چې د اوښ ذکر په متلونو، شعرونو او لنډیو کې کیږي. لکه اوښ ته یې وویل چې غاړه دې کشه ده، د وویل چې کوم ځای مې سم دی، یا په دې شعر کې چې وایي دا اوش چی بینم نومی بد ایسی، زما دا یار کده خود وره ده. او پلندیو که دا لندی، اوشانو بیا غاری کجی کری، اوشانو بیا غاری کجی کری، چه پریس پریدی سپینی خلی سر پیزوانونه.
نزو برا نمی پوکار لی
ته د صحرا کشتی وای. دا څاروی پر دې سربیره چې بار وړي، بل ځانګړتیا یې دا ده چې حتی یوه میاشت بېل دې چې اوبه ور ورسیږي شیدې ورکوي. او د شیدو په باب یو اسرائیلي ساینس پوه وایي چې د مور له شیدو وروسته د انسان لپاره تر ټولو ګټورې شیدې دي. د اسرائیلو د بیرشیب شار د بن ګوریون پوهنتون د سایکالوژي یا ارواپوهنې استاد ریون یاګل وایي، سره له دې چې له اوښ څخه تر ډیره د بار وړلو او سپرۍ لپاره کار اخیستل کیږي، او ډیر لږ خلک یې د شیدو لپاره ساتي، د ده څیړنې ښیي چې د اوښ شیدې چې د غوا تر هغو یو څه ټینګې دي، د ګڼو ناروغیو لپاره ښې دي او ژر هضمیږي. دی وایي بله ښېګڼه یې دا ده چې د غوا د شیدو په څیر حساسیت یا الرژي نه پیدا کوي، ځکه چې هغه دوه ډوله پروتین چې د غوا په شیدو کې شته او حساسیت رامنځته کوي، د اوښ په شیدو کې نشته. د دغه اسرائیلي ساینس پو یاګل په وینا د اوښ شیدې د غوا تر شیدو دوه چنده زیات ویټامین سي لري، او اوسپنه او کلسیم هم د غوا تر شیدو ډیر دي. خو تر ټولو مهمه ده چې د اوښ شیدې داسې مقاومت رامنځته کوونکي مواد یا انټي باډي لري چې د انسان په بدن کې د ناروغیو په وړاندې د مقاومت سیستم پیاوړی کوي. د نورو څارویو یوازې په ورژو یا د لومړۍ ورځو په شیدو کې دا ماده موجوده وي، حال دا چې د اوښ په شیدو کې هر وخت انټي باډي شته. پوهان یاګل باور لري چې د اوښ شیدې د شکر یا قند ناروغۍ لپاره هم ګټورې دي، ځکه چې په دغو شیدو کې د انسولین ماده شته. خو په دې منځ کې څه چې اوښ تر غوا کم لري، هغه د دغه څاروي د شیدو اندازه ده. یو اوښ په ورځ کې ډیر تر ډیره یو نیم لیتر شیدې ورکوي، حال دا چې غوا د ورځې لږ تر لږه شل لیتره شیدې تولیدوي. خو یاګل چې له دوو نورو اسرائیلي ساینس پوهانو سره د اوښت شیدو پر خواصو څېړنه کړې، وایي چې یوه داسې طریقه یې موندلې چې د اوښت شیدو تولید په ورځ کې 15 لیترو ته زیات شي. د خلیج د سیمې د عربو هیوادونو خلک دغه راز د ځینو افریقایي او آسیایي هیوادونو اوسیدونکي په تیره بیا هغوی چې په وچو دښتو کې یې اړولي وي د اوښ شیدې څښي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنیزو موادو اداره فاو وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د اوښ د شیدو استعمال زیات شوی دی، او له لویدیځو مرستندویو هیوادونو او پانګونو څخه یې غوښتي دي چې د شیدو لپاره د اوښانو روزلو ته پام واړوي.
مسوگ نرو نمی پکار دی او دریا کر جاوے رو رو سارانو او دیرے دارے مسوگ نرو نمی پکار دی